شپږ بجې شوې. احمد شیبر هم د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې مو هرکلی کوم. مخکې تر دې چې د دې خبري مجلې مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت وایي تر هغو به خپلو هڅو ته دوام ورکړي چې په افغانستان کې د ټولو نجونو پر مخ ښوونځي بیرته پرانیستل شوي نه وي. د دې سفارت مرستیال ډونالډ براون په هغه ویډیوي پیغام کې چې نن د دې سفارت په ایکس پاڼه کې خپور شو ویلي چې په ټوله نړۍ کې زده کوونکي بیرته ښوونځیو ته ستانه شوي، خو د افغانستان په ټولګیو کې 1.4 میلیونه څوکۍ خالي پاتې دي، هغه څوکۍ چې د ده په خبره د نجونو او پیغلو لپاره ځانګړي شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د سپتمبر پر 10مه په یو خبره شوې اعلامیه کې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی آصف تورانی له خپلې دندې لرې کړی. په بیان کې ویل شوی دي چې دغه پریکړه د سپتمبر له 10مې راهیسې عملي شوې ده. آصف تورانی د 2023 کال په مې میاشت کې د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي په توګه ګمارل شوی وو. د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ یوازینی ټیسټ لوبه چې ټاکل شوې وه د دوشنبې په ورځ د هند په ګریټر نیوډا لوبغالي کې پیل شي، د پرله پسې ورښتونو له امله نن لغوه شوه. شمالي کوریا نن د لومړي ځل لپاره د یورانیمو د غني کولو د تاسیساتو تصویرونه خپاره کړل چې ښایي د دې هیواد مشر کیم جونګ اون له دغو تاسیساتو کتنه کوي او وایي د خپلو اټومي وسلو د زیرمو د بډاینې لپاره به پکې نور سنترفیوژونه نصب شي. شمالي کوریا چې لومړی اټومي ازموینه په 2006 کال کې ترسره کړه او د وسلو د پروګرامې ملګرو ملتونو بندیز لګولی، تر اوسه پورې هیڅکله هم د یورانیمو د غني کولو تاسیسات په جزئیاتو نه ښکاره کړي. روسیا له خپلې خاورې د شپږو بریتانوي ډیپلوماتانو د ایستلو خبر ورکوي. د روسیې د امنیتي خدماتو فدرالي ادارې یا FSB دن وویل چې له دغو بریتانوي ډیپلوماتانو یې چې په جاسوسي او تخریبي فعالیتونو تورن شوي باورلیک اخیستی دی. د روسیې دولتي تلویزیون د دغې ادارې د یوه چارواکي په وینا خبر ورکړ چې دغه شپږ ډیپلوماتان به د روسیې له خاورې وایستل شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن او د بریتانیا صدر اعظم کیر سټارمر نن په واشنگتن کې سره ګوري. دا لیدنه کتنه داسې مال کیږي چې اوکراین د متحده ایالاتونو او بریتانیا په ګډون پر لویدیځ فشارونه زیات کړي چې هغه محدودیتونه لري کړي چې له دې هیواد سره په مرسته شوي وسلو یې لګولې دي. د دغو محدودیتونو له امله کیف نه شي کولی چې له دغو وسلو د روسیې په خاوره کې دننه د بریدونو لپاره استفاده وکړي. دا سدیر د ماښامنۍ خبری مجله په منځنۍ چپه 2:15 په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې د البانیا پلازمېنې تیرانا ته ځو، له هغه ځایه بل خپل خبریالې واورو چې د افغان ښځو د درې ورځنۍ غونډې نتیجه څه شوه. په دایکنډي ولایت کې پر هزاره وو د داعش د پرونی برید په تړاو ایران ویلي چې دا میلیونو د موندلو لپاره مرستې او همکاری ته چمتو دی. وړاندې به جزئیات درسره شریک کړو. سویډن کډوال هڅوي چې خپلو هیوادونو ته ستانه شي.
که دوی وغواړي چې خپل وطن ته ولاړ شي، هر نفر ته به دوی 350,000 کرونه ورکوي.
د ټاپي پروژې په اړه به هم واوري.
په پاکستان کې خو نهایت امنیت خراب دی. زه فکر نه کوم چې هیڅ تمویل کننده د دې پروژې دا جرأت وکولی شي چې دې ته پیسې ورمنظور کړي.
او په کونړ کې د خوشولي بوټي ورکیدو ته اندېښنې پیدا شوې.
د دې د کټکولو طریقه صحیح نه ده، مطلب د بیخ د بوټي وباسي چې په دې سره د دې بوټي دغه نسل یا دغه بوټي په خدمتو په طرف باندې روان.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د البانیا په پلازمینه تیرانا کې نن د شاوخوا 130 شزو انجونو غونډې درېما ورسته ورسته تیرانا ته ورزوله. هغه ځایه د ازادي رادیو خبریاله فریده سیال را سره ده. فریده جانې، د غونډې برخوالو تاسو ته مخکې ویلي وو چې یو لړ وړاندیزونه به نړیوالې ټولنې ته د افغان ښځو د بشري حقونو په اړه کوي، په دې برخه کې څه پیشنهادونه شوي دي؟
مننه شیبر صاحب، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه دغه وړاندیزونه برابر شوي دي په دریو ژبو باندې او په څو شیبو کې به یې د غونډې ګډونوال ته د دې دغه طرحه وړاندې شي او دغه طرحه بل دی وروسته تر څو که څه رسمه نه دی اعلان شوی، خو یو کاپی چې موږ لاس سره رسیدلې ده په دې کې د طالبانو سره د تعامل په اړه باندې، او دا چې د طالبانو تر واک لاندې افغان خوځو سره څنګه مرسته وشي شي او همدارنګه په دې لا توافق نه دی شوی د دلته د راغله خوځ ترمنځ شي دوی به د یو د سیاسي دفتر د جوړولو غوښتنه هم کوي خو دا به روسته روخانه شي چې دغه سیاسي دفتر د جوړولو غوښتنه کیږي کنه کیږي خو دغه کومه کاپی چې موږ راغلي په دې کې غوښتنه هم داده چې نړیواله ټولنه ملګری ملتونه نور هیوادونو کې غواړي چې د طالبانو سره کار وکړي هلته افغان خوځ سره څنګه دوی کار کولای شي څنګه دغه فشارونه په طالبانو ډیرولای شي چې بندیزونه لري کې
فرده جان وبښي دلته دوه ټکي ډیر مهم دي یو له طالبانو سره د تعامل دغه کاپی له تاسو سره شته چې د تعامل په برخه کې دوی څه ویل دي څه ډول تعامل
دوی د تعامل غوښتنه نه کوي دوی له نړیوالې ټولنې غواړي چې تاسو ته طالبانو سره یو ډول تعامل لري او دغه تعامل دومره داسې یو حالت تمر سوي چې عادي شي دغه عادي سازي خواته موري بلکې دغه بندیزونه چې وزه شوي دي دغه په پام کې نیولو سره که چېرې تاسو روابط مور سره لري دغه بندیزونه اتمن په پام کې ونیسي چې طالبان دغه بندیزونه په خوځ وزه کړی دي دوی غوښتنه دا چې
او خبره خاطر کوم د هغه په برخه کې د دفتر په برخه کې دا واضح شوی ده چې چیرته دوی دفتر غواړي
دا لا واضح خبره نه ده د دوی ترمنځ ګونګسې ده چې یو نمړی غوښتنه ده د دوی خزو دا چې دوی به د سیاسي دفتر غوښتنه وکړي معلومه نه ده چې څوک به مشروي په کوم هیواد کې به جوړیږي او کله به جوړیږي او څوک به ملاتړ کوي دا یو څو شی به وروسته روښانه شي چې په روسي خبرونه کې به اوریدونکو ته معلومات ورکړو خو د دوی غوښتنه ده چې داسې یو دفتر رامنځته شي
د افغان ښځو نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري د غونډې ګډونوالو ته څو وړاندې ستروسه پوری کړې ده یا چشمنه ورسره کړې
ژمنې د ملاتړ په برخه کې وي د تل په څیري د افغان ښځو د ملاتړ لپاره به هم د امریکا پیغام راوړی وو او وړاندیزونه هم دادي چې دوی له افغان ښځو غواړي چې داسې یو تګلاره دوی ته په لاس کې ورکړي چې دوی په ټوله کې امریکا ملګري ملتونه او نور نړیواله ټولنه څنګه کولای شي پر بنسټ افغان ښځو سره مرسته وکړي او د دغې غونډې ډیر تمرکز پام دی چې داسې تګلارې وټاکي چې پر بنسټ نړیواله ټولنه پر طالبانو فشار راوړي او سره په دې برخه کې چې افغان ښځو سره څنګه مرسته کېدلای شي دا غوښتنه راپورته کړي داسې یو تګلارې باندې دوی کار کوي او دا تګلارې به اعلان کړي څو شي وروسته
فریده جان سیال مننه
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
ازادي راډیو څلروش ساته
د افغانستان په دایکنډي ولایت کې د داش خراسان څنګه پرونی مرګونی بریټ په کور دننه او بهر ګڼ خبرګونو نه پاره ولیدي پرون پنځشنبه د دایکنډي غور پر لاره د ناپیژاند وسلوارو د بریټ په نتیجه کې 14000 افغانان ووشل شول تفصیل په دې راپور کې
افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بینټ نن جمعه په خپل ایکس پاڼه کې په یو بیان کې د غبرید د نړیوالو جنایتونو بیلګه بللې ده او ویلي دي چې د داعش د ادا شوو بریدونو زیاتوالي تاندېخ نه لري د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي هم په دې اړه د غندنې په بیان کې دغه پیښه تروریستي او د بشریت او اسلام ضد هغه بللې ده په تیر جمهوری نظام کې د ملي مصالحې د شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله هم ویلي چې د 14 بیګونه هیوادوالو وژل محکوموي د جمهوری غوښتونکو میرمنو شبکې په یو خبر پاڼه کې له ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو د ملاتړ بنسټونو څخه غوښتي چې د غبرید و سیډي او پایلې له ټولو سره شریک کړي په کابل کې د ایران سفارت هم د پیښې د غندنې ترڅنګ غوښتنه کړې چې عاملین باید مجازات او په دې برخه کې د مرستې لپاره خپل چمتووالی هم اعلان کړی دی دا وسلوال برید پروند د دایکنډي غور په لوی لار رامنځته شو چې لاملې 14 ملکی هزارګان ووژل شول او څلور نور ټپیان شول سیمه ایزو سرچینو ویلي چې ناپیژاندو وسلوالو د دایکنډي غور پر سړک د دغه ولایت د اوسیدونکو موټر ودرو او ډزې ور باندې وکړي په همدې حال کې د دایکنډي ولایت مدني فعال سخی ساده چې د پیښې په اړه معلومات لري لا ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې په دې وسلواله حمله کې د قردیوال کلی ټول سړی لمنځ وړل شوی دی
متاسفانه په تمامي مردای
لبه ته مرغا د قردیوال کلی ټول ناری نه په دغه پیخه کې لمنځ وړل کیږي او تر اوسه د پیخه عاملین نه دی پیژندل شوی که څه هم یو افراطي او تروریستي ډله د عیش د پیخه مسولیت په غاړه اخلي خو لکه څنګه چې په جریان کې استای څو میاشتې مخکې په همدغه سیمه کې یو بل ځوان په ډز وژل کیږي خو دغه پیخه عاملین هم معلوم نشول دا چې په تیر او اوسنی حکومت کې رازارګان په وړاندې د هیڅ ډول پیخه عاملین نه دی محاکمه شوی دی مسلې مخ سخت اندېښمن کړی
د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانې له رسنیو سره په خبرو کې پیښه تایید کړې او ویلي دي چې نور جزئیات به وروسته وړاندې شي. د داعش خراسان ولایت څانګې د اماق په نوم د ټلګرام په چینل کې د برید مسؤلیت منلی او د یوې اعلامیې په خپرولو سره یې ویلي چې جنګیالیو د افغانستان په مرکزي سیمه کې د برید په پایله کې 15 شیعه مسلمانان وژلي او شپږ نورې ټپیان کړي دي.
دا ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د سویډن حکومت وايي هغه پنه غشتون کې چې په خپل خوښ خپل هیوادونو ته ځي له مالی مرستې برخمن کیشي. په سویډن کې ګڼ افغانان هم تیر دي چې د حکومت د وروستي پریکړې په باب یې ډول ډول عکس العملونه ښوولي دي. تر دې مخکې جرمني یوه ډله افغانان چې په جرمونو تورنو افغانستان ته ولېږل او ځینو نورو اروپایي هیوادونو هم د ورته اقدام خبره کړې ده. تفصیل په دې راپور کې
د سویډن د حکومت هغه اعلان ته ځینو افغانانو عکس العمل شولې چې ویلې دي که پناه غوښتونکي په خپل خوښه خپل اصلي هیوادونو ته ولاړ سي حکومت به ورسره مالی مرسته وکړي. د سویډن حکومت پرون اعلان وکړ هغو پناه غوښتونکو ته به څه باندې 4,500 امریکایي ډالر ورکول کیږي چې له دغه هیواده په خپل خوښه وځي. د دغه هیواد شیاړخي حکومت ویلي دا هغه پناه غوښتونکي دي چې د جګړو او مجازاتو له بیرې سویډن ته پناه وړې وه. په سویډن کې ځینې پناه غوښتونکي وایي د حکومت لخوا پر دغه طرحه تیر کال کار پیل شوی و. نسیم سهر د دوی له ډلې ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د دې پیشنهاد په اساس هغه مهاجرین چې په سویډن کې اقامت لري ژوند کوي که دوی وغواړي چې خپل وطن ته ولاړ شي نو هر نفر ته به دوی 350,000 کرونه ورکوي او دغه پیشنهاد د هغو مهاجرینو پکړه ده چې په سویډن کې اقامت لري او منتها دوی نسي کولی سوی ندی چې په دې جامعه کې ځان مدغم کی او د انزوا په شکل ژوند کوي او د دوی تشویق لپاره داسې یو پیشنهاد مطرح شوی ده او دوی داسې فکر کوي چې دا یو غټترین موافقت د دوی لپاره د مهاجرینو د بیا ستنه کولو لپاره مطرح ده.
سویډن ته له لسیزو راهیسې د بشرپالنې د زبر ځواک په سترګه کتل کېدل خو په وروستیو کې په دې ټولنې کې د نویو ورغلو پناه غوښتونکو په ادغام کې له ستونزو سره مخامخ دی. د سویډن د کډوالۍ وزیر یوهان فورشل ویلي موږ د کډوالۍ په سیاستونو کې د بدلون په حال کې یو.
Vi har som regering en
دا یو حکومت په توګه د سویډن له ډیموکراټانو سره یو ځای په دې برخه کې د اصلاحاتو جامع اجنډا لرو. په دې معنی چې په ټولیز ډول به د مهاجرت برخه راتلونکی کال د 514 میلیونه سویډني کرونو په مرسته لا پیاوړی شي چې بل 2015 میلادي کال به یې اندازه 2.6 میلیاردو ته زیاته شي. په 2016 میلادي کال او بیا په 2018 میلادي کال کې د دغه بودیجې اندازه 1.4 میلیارد کرونو ته رسیږي.
د سویډن د کډوالۍ وزیر اشاره هغه مقدار ته ده چې د کډوالۍ پر مسایلو به د حکومت لخوا لګول کیږي. د سویډن حکومت چې د کډوالو ضد ډیموکراتانی ملاتړ کوي پرون ویلي هغه پناه غوښتونکي چې له 2018 میلادي کال څخه په خپل خوښه خپلو اصلي هیوادونو ته ځي څه باندې 3.5 لکه سویډني کورونه چې 4,500 امریکایي ډالر کیږي ورکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې جرمني د وږې اسمبلۍ پر 9مه 28 افغان پناه غوښتونکي چې په جرمونو تورن بلل شوي وو افغانستان ته اخراج کړل. ځینې نورو اروپایي هیوادونو له دې جملې اتریش هم ویلي چې دوی هم پر ورته اقدام غور کوي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلور ساعته
د خیبر پښتونخوا په بنو باجوړ کې پولیسو حکومت ته 15 ورځې وخت ورکړی چې د هغوی غوښتنې ومني کني دوی به د پولیو د ټیمونو له حفاظت نه بایکاټ وکړي. دوی د لقمان په نوم د هغه پولیس سرتیري د قاتلانو د نیولو غوښتنه کوي چې د سپتمبر پر 11مه په مولا سیدګۍ سیمه کې د پولیو له یو کارکوونکي سره یو ځای وشل شوی و. دوی همدارنګه غوښتنه کوي چې د پولیو په ساتندویه ټیمونو کې دي د پوځ او اف سي سرتیري هم شامل کړی شي. د باجوړ د پولیسو زولي افسر او وقاص رفیق رسنی ته ویلي د پولیسو غوښتنې به منل کیشي. هلته د بنو د پولیسو لاین مخې ته په پارلات ناستو پولیسو سرتیرو هم حکومت ته خپلې غوښتنې وړاندې کړي دي او احتجاج یې ظاهرا تر اوسه پورې ختم کړی دی. خو دوی د بنو د پولیسو مشر ډی پی او ضیاءالدین نن له احتجاج کوونکو پولیسو سره خبرې کړي او دوی ته یې ډاډ ورکړی چې د دوی ټولې غوښتنې به په ځای کوي. د بنو پولیس غوښتنه کوي چې په ډومیل کې د وژل شوي پولیس سرتیري وژونکي دي ونیول شي. د پولیسو کنټرول خونو او تانو ته دي پوځي او استخباراتي چارواکي نه ورځي او پولیسو ته دي اجازه ورکړل شي چې له نیول شویو وسلوالونه خپله پلټنې وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو او بریتانیا مشران نن په واشنگتن کې پر دې خبرې کوي چې آیا پر هغو وسلو محدودیتونه لري کړي چې لویدیز اوکراین ته ورکړي تر څو دا هیواد وکولی شي چې د روسیې د خاورې دننه د هدفونو په نقشه کولو کې ترې کار واخلي. کیف په دې وروستیو کې په دې برخه کې پر لویدیز فشارونه زیات کړي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر او د برېټانیا صدر اعظم کیر سټارمر نن جمعه په واشنگتن کې سره ګوري. دغه کتنه داسې مهال ترسره کیږي چې اوکراین د متحده ایالاتونو او برېټانیا په ګډون پر لویدیز فشارونه زیات کړي چې هغه محدودیتونه لري کړي چې له دې هېواد سره په مرسته شو وسلو یې لګولې دي. د دغو محدودیتونو له امله کیف نشي کولی چې له دغو وسلو د روسیې په خاوره کې دننه د بریدونو لپاره کار واخلي. خو موسکو په دې برخه کې کیف ته د اجازه ورکولو په وړاندې جدي خبرداری ورکړی دی. د آزاد اروپا آزادی رادیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور لمخې تمه ده چې په واشنگتن کې د بایډن او سټارمر نننۍ خبرې به پر همدې موضوع متمرکز وي. دا کتنه یوه ورځ وروسته له هغې ترسره کیږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن اروپا ته خپل سفر پای ته ورسوه چې په ترڅ کې نوموړي ته اوکراین او متحدینو یې یو ځل بیا پر هغو غوښتنو ټینګار وکړ چې وایي کیف ته باید اجازه ورکړل شي چې د لویدیز له خوا دوی ته پر ورکړل شو لرې واټن ویشتونکو توغندیو د روسیې د خاورې دننه اهداف په نښه کړي. د راپور له مخې بایډن په تېره مئی میاشت کې پالیسي بدله کړه چې له مخې اوکراین کولی شي پر هغو توغندیو چې امریکا ورکړي د روسیې د حملو په وړاندې دفاع وکړي، خو دا چې په کوم واټن کې هدفونه په نښه کولی شي پرې محدودیتونه یې لګولي دي. په دې معنا چې اوکراین یوازې کولی شي خپلې پولې ته نږدې سیمو کې هدفونه په نښه کړي. برتانوي ګارډین ورځپاڼې د سپتمبر په 12مه د حکومتي سرچینو له قوله خبر ورکړل چې وایي لندن له مخکې اوکراین ته اجازه ورکړې چې کولی شي د دې هېواد له خوا له مرسته شوو سټورم شډو توغندیو څخه د روسیې په خاوره کې ډېر وړاندې د هدفونو د په نښه کولو لپاره کار واخلي. خو نورو برتانوي رسنیو ویلي چې برتانیا د واشنگتن اجازې ته اړتیا ځکه لري چې د دغو وسلو ډېرې پرزې امریکایي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د پنجشنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې لویدیز خپله پالیسي بدله او اجازه ورکړي چې له وسلو د روسیې په خاوره کې دننه د لرې هدفونو لپاره کار واخیستل شي، نو دا به د روسیې په وړاندې د ناتو د جګړې په معنا وي. پوتین زیاته کړه که داسې وشي نو دوی به هم د جګړې د ماهیت بدلون ته په پام سره د هغو ګواښونو پر بنسټ مناسبې پریکړې وکړي چې ورسره مخامخ کیږي. پوتین دا وکړه چې د اوکراین پوځ یوازې هغه مهال کولی شي له دغسې وسلو د بریدونو لپاره کار واخلي چې د ناتو د سټلایټونو له معلوماتو او پوځي پرسونل څخه یې چې د دغسې وسلو د کارولو لپاره روزل شوي کار واخلي. د بایډن او سټارمر ترمنځ دغه خبرې داسې مهال کیږي چې د سپینې ماڼۍ لخوا د پالیسۍ د بدلون نښې لیدل کیږي. اوکراینی چارواکو روانه اونۍ کیف ته د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو د وزیر انتونی بلینکن او د برېټانیا د بهرنیو چارو د وزیر ډیوید لامی د سفر په جریان کې هم پر خپلې دې غوښتنې یو وار بیا ټینګار وکړ چې لویدیز دې اجازه ورکړي چې له وسلو یې د روسیې د خاورې دننه هدفونه په نښه کړي.
د افغانستان د جنوبی ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي د ټاپي پروژې د چارو د پیل په اړه بیلابیل هیلې او اندېښنې لري. یو شمېر کسان دا پروژه د کارموندنې، اقتصادي پرمختګ او سیمه ییز ثبات لپاره یو لوی فرصت ګڼي، خو ځینې نور د دې لوی پروژې امنیت او تمویل ته اندېښمن دي. تفصیل په دې راپور کې.
د تیر چهارشنبې په ورځ د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ټاپي پروژې چارې په رسمي ډول پیل شوې. طالب چارواکو ویلي چې له هرات وروسته د دغه پروژې دوهم او دریم فاز هلمند او کندهار ته رسیږي. د حکمت الله صلحی او محمد قاسم توخی په نوم د دغه ولایتونو اوسیدونکي وایي ټاپي پروژه کولای سي د خلکو په ژوند کې لوی بدلون راولي. دوی زیاتوي چې دا پروژه د کار فرصتونه زیاتوي او د سیمه ایز ثبات لپاره هم مهمه ده.
دا پروژه باید ډېر کلونه تر مخه عملي سوې وای. په اول ځل کې خو 450 میلیونه ډالر هر کال باید دوی مشترکې ځکه دوی دغه زبرځکه په دافیف نیولې ده او په دې کې تر ډېر اندازې پرې ګیس یا ګاز زموږ خلک اوس خبرمن کېږي چې موږ اوس هیڅ ګاز داسې نه لرو، ټول ډبې دي.
موږ ځوانان او افغانان په دې پروژه باندې خوشحاله یو، ملاتړ یې کوو، هر اړخیز کومک او همکاري ته چمتو یو. او په دې پروژه کې نه یوازې دا چې د افغانستان او خلکو اقتصاد پورې به حتمي مثبت اثرات وشیندي، همداسې په سیمه باندې مثبت اقتصادي اثرات معلومیږي.
د زابل ولایت وسیدونکو روزي محمد زابلی باور لري چې ټاپي پروژه نه یوازې د افغانستان لپاره د انرژي کمښت مسله حل کولای شي، بلکې د عوایدو یو نوې سرچینه هم برابروي. هغه زیاتوي چې دا پروژه د سیمه ایز اتصال په برخه کې د سیمې هیوادونو ترمنځ همکاري او متقابل اعتماد ته وده ورکولای شي.
زما په نظر سره د ټاپي پروژه دلته په سیمه کې د سیمه ایز اتصال په برخه کې مخوره مثبت نتایج درلودلی سي، ځکه دغه هیوادونو تر مابین چې اقتصادي مناسبات یې په ښه ډول باندې، د هغوی تر مابین ډیپلوماسي او سیاسي اړیکې هم په ښه ډول باندې، ځکه دوی کوشش کوي چې په ښه ډول باندې مخته ولاړ شي تر څو خپلو اقتصادي موخو ته ورسیږي. نو افغانستان دلته د دوی ترمنځ، دغه هیوادونو ترمنځ یو کوریډور حیثیت درلودلی سي او په اقتصادي برخه کې ښه منافع درلودلی سي. په اوس وخت کې زه فکر کوم د افغانستان لپاره دا پروژه ډېره مهمه ده.
خالد پښتون چې د تیر جمهوریت پر مهال په ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو استازي وای، د افغانستان په ځینو سیمو کې او په پاکستان کې رواني نامنۍ د ټاپي پروژې لپاره امنیتي خطرونه رامنځته کوي. خالد پښتون همدارنګه زیاتوي چې د دې پروژې د تمویل په برخه کې د وضاحتونو نشتوالی او د پرانیستې په مراسمو کې د پاکستان او هند چارواکو نه ګډون خلکو ته د دې پروژې د تطبیق په برخه کې شکونه او تردیدونه پیدا کړي دي.
ګوره، دا وضاحتونه په صحیح ډول نه رسوي. طبیعي ده که دا پروژه تکمیله سي، کوم چې دا اول دوره امارات، بیا کرزي صاحب په دوره کې، بیا د اشرف غني په دوره کې، او دا اوس بیا په امارات کې په څلورو مختلفو دورو کې افتتاح ول، خو متاسفانه هیڅ وخت دې عملي جامه وانه غوستله. او اوس هم د دوو مملکتو د امنیت په خرابېدو سره، چې په افغانستان کې هم امنیت تر ډېره ځایه سل په سل کې تامین نه دی، او په پاکستان کې خو نهایت امنیت خراب دی، زه فکر نه کوم چې هیڅ تمویل کننده د دې پروژې دا جرأت وکولای شي چې دې ته دې پیسې ورمنظور کړي.
ټاپي پروژه د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ترمنځ د ګازو د نلیکې د غزولو لپاره جوړه شوې ده. دغه نلیکه له افغانستان څخه د هرات، فراه، هلمند او کندهار لارې تیریږي او بیا پاکستان ته داخليږي، چې له هغې وروسته به تر هند پورې وغزول سي. ویل کېږي چې د دې نلیکې ظرفیت به په کال کې نږدې 3 میلیارد متر مکعب ګاز وي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په کونړ او ننګرهار کې د سیندونو پر غاړو داسې طبي بوټي شته چې په یوناني او نورو درملو کې کارول کیږي. له دغو بوټو یو هم د خوشولۍ طبي بوټی دی چې د ځایي خلکو په وینا سوداګري د سیمې له اوسیدونکو په ډېر ارزانه بیه پیری او بیا یې په غټو لارویو کې پاکستان ته قاچاق کوي. دا بوټی په کونړ او ننګرهار کې د سیند غاړو ته پریمانه راټوکیږي او له تیرو څو کالو یې خلک له جرړو سره باسي. تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ او ننګرهار یو شمیر اوسیدونکي دا کوي چې د کونړ سیند په دواړو غاړو او د سیند منځ کې له اوبو اوچتو وچو کې د خوږولي په نوم پریمانه بوټی چې په طبابت کې ورنه استفاده کیږي، له تیرو څو کلونو راهیسې د سیمې له خلکو په ارزانه بیه اخیستل کیږي او پاکستان ته قاچاق کیږي. دغه بوټی چې شنی کلکی او نسبتا نری پانی، سپین زیړ او بنجانی رنګه ګلونه لري، ویل کیږي د سیمې خلک یې له جرړو سره راباسي، بیا یې سوداګر ورنه په کمه بیه پیری. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي الله نظر حیران په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
ځین خلک دغه بوټي اوباسي او ځین سوداګر راځي بیا دینه دغه بوټي پارزان بیا خلک خو دغه بوټي بیا پاکستان او هندستان ته قاچاقيږي چې هلته دی په قیمت بیا باندې خرسي او دغه بوټي مخکې به په خطر کې سره کټکاو خلکو بر سر به کټکاو نو بیخ به پاتې نو بیا به دوباره شین کېده خو چونکه اوس د دې د کټکولو طریقه صحیح نه ده مطلب د بیخ د بوټي اوباسي چې په دې سره د دې بوټي دغه نسل یا دغه بوټي په خدمتو په طرف باندې روان نو زمونږ د غوښتنه ده د اسلامي امارت نه قاچاقي ډول باندې د دې بوټو د لیک د مخنیوي او
د کونړ سرکانو ولسوالي وسیدونکو فضل وهاب هم ازادي راډیو سره په خبرو کې دا خبره وکړه خو نو موړه دا هم وای چې یو برخه د بوټي یونانی طبيبان هم له خلکو اخلي
د کونړ بلسین په غاړه په ټاپوانو کې د خوګولي نبات په زیات مقدار سره په خپل سر باندې راشنه کیږي خلک یې په خپل سر باندې روباسي او بیا بازار ته وړاندې کوي او په بازار کې تری حکیمان یا څواخلي او څه چې پاتې شي هغه هسي ځای کوي
په کونړ کې د کرنې برخي پوهان وایي د خوګولي طبي بوټي د کونړ سرکانو نرنګ خاص کونړ نورګل او په ننګرهار کې له خیبی نیولې تر لالپوري او مومندرې پورې د سین دواړو غاړو ته پریمانه پیدا کیږي د سرکانو ولسوالۍ د زراعت مسلکي انسټیټیوټ ښوونکي محمد بلال د خوګولي د نورو ځانګړتیاو په اړه ازادي راډیو ته وویل
وړانګه خوښوونکي بوټي دی چې د ودې په دوران کې ګرمي هوا او معتدل رطوبت ته اړتیا لري په ژورو خاورو کې چې د کلسیم مرکب لري ښه وده کوي د خوګولي کیمیاوي جوړښت داسې دی چې ګلوکوز سکروز البومینی مواد لري او همدارنګه اړین مواد چې دی کې د خوګوالي لامل ګرځي هغه ګلیسرین دی
ښاغلی بلال وایي خوګوله د ګڼو ناروغیو ضد درملو کې کارول کیږي
قبضیت د مسانې اختلالاتو د رفع کولو د سترګو د سوخت ستونی در معدې در التهاب معده کې تریوالی او کلسترول کموي او د طبي علاج لپاره هم استعمالیږي
په کونړ او ننګرهار کې حکیمان او یونانی طبيبان هم وایي خوګولې د تنفسي سیستم سربیره د هاضمي سیستم د میکروبونو د معدې زخم او د معدې سرطان لپاره ښه درمل دي د دوی په خبره دا بوټي د بدن عمومي قوت د انسان ځوان ساتلو د هډوکو د دردونو او د روماتیزم لپاره هم ګټور ثابت شوی دي د دغه یونانی طبيبانو لډلې حکیم سالم احمد ازادي راډیو ته وویل
همدغه خوګولې چې دا د ګټو له نگاه څخه قیمت بها نه باد دي د خشک ټوخي لپاره بل د ستوني درد لپاره د معدې او کولمو میکروبونه ختموي د ګرمۍ او د خشکۍ د وجې چې کوم مرزونه پیدا کیږي حقې ته ډیره زیاته ګټه رسوي
د کونړ او ننګرهار وسیدونکو وای په ورستیو کې د یاد ګټور نبات له سټو راويستل زیات شبي او د ورکیدو ګواخ سره مخ دي په کونړ کې د کرنې مالداری او اوبو لګولو ریاست یو کارکونکي چې له نوم خودلو او غږ خپرولو څخه ډډه کوله ازادي راډیو ته ومنله چې په دې وروستیو کې د بیروزګارۍ او اقتصادي ستونزو زیاتېدو په وجه د خوګولې راویستل زیات شوي خو د ده په خبره اوس ټولو ولسوالانو او امنی قمندانانو ته دنده سپارل شوې چې د خوګولې په ګډون د ټولو طبي بوټو راویستلو او قاچاق مخنیوي وکړي خو ننګرهار کې د اړوند ارګانونو مسؤلینو او کارکونکو سره په خبرو بریالي نشو په کونړ او ننګرهار کې په داسې حال کې خلک د خوګولې د بوټو د بې درېغ راویستلو او بیې په کم قیمت پلورلو څخه شکایت کوي چې په افغانستان کې نور ډیر قیمتي او په درملو کې کاریدونکي نباتات هم شته چې د کونړ او ننګرهار د خوګولې د برخلیک سره مخ دي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لمړی قدم کې د آزادۍ رادیو ټول کارکونکو ته او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم زه خپل یو معلول یم د جمهوریت د زمانې یو سترګې مې نور وجود مې ټول لباینه تللی ده په چار سو بستر شپخانه کې پنځه شپېته فیصده یې ماته معلولیت لیکلی ده په تېر جمهوریت کې ما پنځه شپېته فیصده د معلولیت د تقاعد ټول هر څه اخیستل متاسفانه چې دوی اوس د ما معاش قطع کړی دی بدون له کوم دلیل نه دوی وایي چې ته معلول نه اسناد هم په لاس لارم، هر څه په لاس لارم، څوک جواب هم نه راته کوي. صرف د دې په خاطر باندې زه د جمهوریت معلوم یم، هیله لرم چې دا موضوع تاسې له دې خلکو سره مطرح کړئ.
دوی چې په ښځو باندې محدودیتونه لګوي، د ښځو غږ اورات بوی، دوی ولې د خلکو کورو ته په ښځو پسې راوړي، جنسي تاوتریخوالي ورسره جوړوي. مولایان دي، دا دی مولایان د خدای د رسول الله رور معلومه دی، دا رقم ژوند کوي، دا رقم پابندي په ښځو باندې دغه کوي. د ملګرو ملتوه په سخت دریځه ترینګل دغه کیسه.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
له همدې پیغامونو سره د ازادي راډیو د ماښامنۍ خبري مجله سرته رسیږي. زه احمد شبر له تاسو اجازه اخلم. البته یادونه وکم چې د ازادي راډیو خبرونه څلور ورځې ساعت اوریدل شي، او په پاتې نیم ساعت کې هم بل خبري مجله لرو چې زما همکار جاوید فیضی وړاندې کوي. فیضی صاحب، استودیو ته راغلی.
بسیار تشکر شبر صاحب، سلامت باشین. شنوندگان عزیز، سلام بر شما.